او لدی سره ورسیدلو د یو بلې وساته خبرونه او ریډیو ته وخت په افغانستان کې د ماپښین پورا 2 بجې سولې ز قاسم سولمل مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان سیمې نړۍ پرتبات باندې خبرونه د غراز خبري مطالبه او راپورونه خبريږي. د افغانستان په اړوند په راپورونه کې اوري چې نن د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي ارګانونو مسولین د جرګې ته غوښتي و چې د افغانستان د امنیتي وضعیت او د غراز په یادو ادارو کې د اشتاستوز او پرتبات ورڅخه سوالونه وکړي او د دوی ځوابونه ترلاسه کړي. په دې اړه به د رواني خبرونه په جریان کې بشپړ معلومات تر ته خبر رسید. خبرونه په وهمنی مای کی د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه یونیس پروګرام هم لرو. خو پیل په خبرونو کو په نړیوالو خبرونو کې دا موضوعات لرو چې د امریکا او ایران د بهرنی چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په وینا کې سرګوري او هڅه به وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې په وړاندې پراته خندونه لری کړي. د غرزوري چې د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتر لږه اتیا جمعتون به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. نړیوال خبرونه بلج ورسته وړاندې سي. پایل په کورنۍ خبرونه کو سید کمال شاه عارفه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وايي په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو حضور د اندېښنې وړ دی. په هرات کې د زندانیانو د انتقال امبولانس چې وکیدو په پیښه کې درې تنه مړ شوي او یو لس نور ټکان شوي دي. او د فراه د لاشيون ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړ بله. رحمت الله نبیل چې نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته بلل شوی وویل چې افغان حکومت یا د ډلې د ځپل په هدف پراخ پلان کار پیل کړی چې په نږدې راتلونکي به عملي سي.
ننګرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی.
دوی ننګرهار زمر لپاره د خلکو د حکومت هم د ملي امنیت چوره او هم د ملي وحدت ته حکومت رهبری لپاره د اندښنې وړ دی. په دې برخه کې اقدامات سوي دي. د دوی لومړی هسته چوروب خادم نمدي هغه لمزه ولاړی او هم یو شپږ کمانډانان ووژل شول. شاغلی نبیل زیاته کړی چې تر دا مهاله په هیواد کې د داعش وسلوالو څو مشهور قمندانان وژل شوي او ګڼ نور غړي نیول شوي دي. د کورنۍ چار وزیر د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت اپریسن رئیس په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت په اړه خپلې د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وربلل شوی. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وايي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات کړي دي. په بلخ کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د شوزو د څنګه مشر فوزیه نوابی ازادي رادیو ټول چې په روان مریض کال کې د شوزو سره د تاوتریخوالي څلور دیش پیښې ثبت کړي دي. نوابی وویل چې دغه پیښې لاسې په بلخ او پاتینوري په سرپل جوزجان او سمنګان ولایتونو کې ثبت شوی دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د چبکېدو په پیښه کې درې تنه مړ شوي او یو لس نور ټپیان شوي دي. د هرات د والي ویان احسان الله حیات ازادي رادیو ته ویل افغان چارواکو له ګذرې ولسوالۍ څخه یو شمېر زندانیان د هرات مرکزی روغتون ته د درملنې په هدف انتقالول چې پیښه رامنځته شوه. نوموړي زیاته کړه چې په مړ شوو کسانو کې دوه تنه زندانیان او یو پولیس شامل دی. په ټپیانو کې شپږ زندانیان او پنځه پولیس دي. او د فراه د لاشيون ولسوالۍ د سړک جوړولو تړون د کلو د بیا جوړونې او پراختیا وزارت او یو خصوصي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د کلي د بیا رغونې او پراختیا وزیر محمود بلیغ دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه سړک 2.5 کیلومتر اوږدوالی او 1 متر سور لري چې د 1.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت سره به د یو کال په موده کې جوړ شي. دا د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلازی وړاندې کوي.
د امریکا ویران د بهرنی چار وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه کوي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خندونه لری کړي. د موافقې تور کړسوي زربل اجل پراتونکو درو ورځو کې پات رسیږي. رپورټونه وايي پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو د نیټې او د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې پر څرنګوالي ستر اختلاف موجود دی. غربي قدرتونه غواړي د ایران د اټومي تاسیساتو څارنه وکړي چې دا هیواد پراتونکو کې د اټومي موافقې له موادو سرغړونه ونه کړي. یو غربي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي راتلونکي څو ورځې باید ډېرې ستونزمنې وي. په اټومي مذاکرو کې د ایران استازي عباس عراقچي ویلي چې خبرې سستې او سختې دي. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلجاتیا مسجدونه بچید دولت تر کنټرول لاندې نه دی وترل سي. په تونس کې یو وسوال سړی پرون د سیلانیانو په هوټل پر کې پر خلکو ډزې وکړې او لشترجه نه دېشتنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسوال ډېرې د حملې مسؤلیت واخیست. په حمله کې ډېر اروپایي سیلانیان وژل شوي دي. د تونس صدر اعظم حبیب الرصید ویلي چې په دې مسجدونو کې د تجدد درس ورکول کېږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به ټول وترل شي.
عدد متاعها حوالي 80 جامع بشقه
دا وی لشتلج اتیا مسجدونه دی چې له قانوني لارو چارو به پیوونه کې وترل سي. د تونس د حکومت پریکړه دا موږ د کورنی چارو وزیر او نورو ټولو چارواکو ته امر کړی چې را روانه ونې دغه فرمان عملي کړي. داسې مسجدونه په تونس کې نشي منل کېدلای چې د قانون له چوکاټ ته باندې فعالیت لري. وسلوالو کسانو دوی میاشتې وړاندې هم د تونس په یو موزیم کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او دوه ویشتنه یې ووژل چې زیات پکې بهرنیان وو. د استرالیا صدر اعظم توني ابوت نن په ملبورن ښار کې د خبرو پر مهال په تونس، فرانسه او کویت کې د پرونیو حملو په اړه وویل. دا وایي دغه حمله څرګندوي چې د داعش د وژنې دغه کمپاین راپسې را روان دی او د اندېښنې وړ دی. موږ به له دې وروسته دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جګړه کې یو، خو دوی داسې موږ به دا فکر کوو چې موږ له دوی سره په جنګ کې نه یو، خو دوی په یقیني ډول دا باور لري چې له موږ سره په جنګ کې دي. د ارمنستان د پولیسو مشر ولادمیر گاسپاریان نن پر هغو خلکو چې د برېښنا د نرخ د لوړېدو له امله اعتراض پیل کړی غږ وکړ چې له منطقه کار واخلي، لارې پرانیزي او اجازه ورکړي چې ژوند عادي حالت ته ستون شي. اعتراض کوونکو د یروان ښار په مرکز د مارشال بغرامیان چوک بند او د ولسمشر سرج سرکاسیان ماڼۍ ته تللی سرک بند کړی دی. د ارمنستان د پارلمان یو شمېر غړي د دې لپاره چې پولیس د مظاهرو ضد پولیس د خلکو په وړاندې له تشدد کار وانخلي، د مارشال بغرامیان پر میدان د خلکو او پولیسو ترمنځ ودرېدل. د ارمنستان د پولیسو مشر نن د خپل پارلمان له دې غړو سره وکتل او غوښتل چې ځوانان زغم ته وهڅوي او د ښار مرکزي لارې خلاصې کړي. او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې وایي چې د سوریه پوځ او کوردي ملیشه ځواکو د هسکه ښار شاوخوا د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد ټوله شپه جنگ ته دوام ورکړی و. د اسلامي دولت وسلوالو د تیرې پنجشنبې په ورځ د سوریه په شمال ختیځ کې د هسکه شاوخوا ته پوځي عملیات پیل کړل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مقر یې په لندن کې دی نن وویل چې د هسکه ښار په شاوخوا کې کوردي ملیشه د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګیږي. هسکه ښار د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکو او د کوردی ملیشو ترمنځ ویشل سوی دی. ملګری ملتونه وایي چې پر هسکا د عملیاتو له پیل راهیسې شایي 1,60,000 کسان بې کوره سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څارنې ډلې له لندن نن ویلي دي چې کوردي ځواکونو د کوباني ښار بیرته د اسلامي دولت له وسلوالو څخه نیولی دی.
د افغانستان سیمهونه لري خبرونه مل ازادي رډو اوریدل کې غواړي د خبرونه بیا ولولي یا ووري د ازادي رډو ویب پاڼه ته ورسي. ادرس یې د ازادي رډو .com یا ازادي رډو .org او وړاندې په خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې په کورونی خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین دغه جرګې ته څه جواب کړی و څو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په ارتباط باندې ورڅخه پوښتنې وکړې. په دې اړه په روانه خبرونه کې په جزئیاتو سره معلومات درته وړاندې کوو. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنې څه وې؟ په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو، خو د افغانستان د دفاع وزارت مسؤلین د دې غونډې په ارتباط څه نظر لري؟
دا ډېر د اهمیت وړ و او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم شته. دغه راز د هلمند ولایت څخه اوري چې د خانشین ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت سم نه دی. دغه ولایت د یو اوسیدونکي له خولې به واورو.
که طالب راشي وایي ډوډۍ راکړه، چې دی ولاړې سبا چې دولت راغی وایي طالب دې څه کوي، تا په کوټه کې خوندي کړی و، زه ستا کوټه در بمبارو.
د خبرونه په دوامنې مای کې د تاندې څنګه ونیس پروګرام د ځوانانو لپاره لرو چې موضوع هم داسې ده.
زه داسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي
په افغانستان کې ناامنی ده کورونه نشه زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم
او پر درو بجو ده تر شناسمان لاندی یا زیر اسمان کبود پروگرام هم پر جونده بانه خبریجی چه وروس ده بایده خبرونی ده موضوع پر تبت بندی در تا معلومات در کلو لطفاً را سر ملتیا وکدی تاسیز مرشاق لازده رادیو او روی چی پا طول افغانستان که پا منزانه دول سوش پاج نوی چپا و در غرز افغانستان پستور شارونو که دفن پسال شار پینزه چپا اخبروانی لری. رادیو د اخبروانی لندی راپورت مخکمی هم ویلی چی دا افغانستان ولسی جرگی نن دا امنیتی ارگانون و مسئولین دا جرگی تا ورغوشتی و چو دا افغانستان دا امنیتی وزد پر تبات بندی ورچخه معلومات ورکری. دا چی دا ولسی جرگی غرو پر کم مسائل بندی ورچخه پشتنی وکری و دا چرواکو جوابون چوا پا دیارا با لخپل همکار نسیم شفق چخه معلومات وخلو چیم داشی برا سر پاس چیدیو کده شفق سا میربانی
او کور ودان دیر من سلام ورنده کوم زه هم تاسو او د زادیره ډو ټوله اوریدون کو ته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل نن د افغانستان د امنیتی ادارو یو شمیر مسؤلین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته ستجواب شوی وو په دغه کې د کورنۍ او چارو وزیر نورالحق قلومی د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان حاضر شوی وو د جرګې غونډې ته او معلومات ورکړل دوی تر ډیره په امنیتی مسایلو درې مورد باندې خبرې وکړلې یو عمومي د افغانستان امنیتی وضعیت دوم پر ملي شورا د ورستۍ حمله سرنګوالی او دریم هم پاکستان سره د تفاهم نامې د استخباراتي اطلاعاتو د تفاهم نامې پاړوند خغلی علومی د امنیتی وضعیت پاړوند ویل چې دوی په وخت باندې اقدام کړی تر ډیره د وسلوالو مخالفینو حمله شندې سوي دي او دغه راز ویل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لخوا عملیات د سبب شوی تر ډیره چې وسلوالو مخالفین افغانستان تراسي او یو تاکتیک چې وسلوالو مخالفینو د په خبره کار وړل یغه داد چې دوی په جنوب کې هم حمله کړي خو حمله په شمال کې زیات سوي دي خغلی علومی وویل چې دوی تر ډیره دومره ډیر عملیات کړی دي چې د وسلوالو مخالفینو ډیرې حمله شندې کړی دي خغلی علومی وویل
یک مرحله بهاری فعالیتایی را که دشمنای مردم افغانستان داشت ایروها تانسته که به ما
دی وی په پسلی که چه کوم فعالیتونه د افغانستان د خلکو دښمنانو درلودل افغان ځواکونه وتوانیدل چې ورته سمه رسیدګي وکړي او په مستقل ډول حرکت وکړي دښمن ته تلفات ورسیدلی نه یوازې په جنوب کې بلکې په شمال او مختلفو سیمو او زونونو کې هر اقدام د پلان پر اساس ترسره شو کوم لوی او واړه عملیات چې مونږ کړي شمیرې ممکن زرګونو ته ورسیږي چې ترسره شوي دي همدار از دې جرګې کې د کورنۍ او چارو وزیر ټینګار وکړ چې د افغانستان د امنیتی ارګانونو په رهبری کې او د قومندانانو په سطح قوي هماهنګي سته خدای ومنله چې یو څه مشکلات په ټیټه سطح کې سته د هماهنګۍ په برخه کې د همدار از د هم تایید کړ چې پولیس هغه لازم امکانات چې باید ویلري او هغه تجهیزات او هوایي ځواک له پولیس سره نسته او په ځینو برخو کې چې له مشکل سره مخامخ کیږي یو علت هم همدا دی ده همدا از ویل چې د لویو لارو د امنیت لپاره هم پلان جوړ شوی او ډیر زر به نهایي او عملی سي په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل وویل چې پر ملي شورا د حمله پاړوند هغه سرګند کړ چې دا یوازې حمله نه و بلکې شپږ حمله وسلوالو مخالفینو پلان کړی وي چې پنځه نورې شندې سوي دي د حمله خغلی نبیل وویل
بالای پارلمان تا بال شش بار حمله پلان شده جزئیات شب ما داریم که هر بار یک قسمتش خونسا شده و دشمن باز نتانسته
خغلی نبیل وایی چه پر ملی شورا تر اوس شپک زل حمله پلان شوی خوزمونگ لخوا دا حمله شنده شوی دی او دخمنان ندی توانی دلی چه پا هقه دول چه آقای غفتل دا حمله ترسرکی نو خغلی افزالامان هم پا دغا جلسه که معلومات ورکرل اوی ویل چه دوی پا تیرو دغا دری اصلو رو میاستی که لزگونه لوی او دغا راز لزگونه نور واده عملیات ترسره کردی او توانی دلی چه تا مخالفین رو دیر حمله حقوی شندی کی یو سچ خغلی نبیل رو تشاره وکرل اغا پا ننگرهار که پا تیره پا ننگرهار که دا دایش یا اسلامی دل فعالیتون واغو ویل چه دا اندخنی والده اول تا دا دایش فعالیتون پرخصه بیدی
یو بل موضوع شفق صاحب د تفاهم نامې په ارتباط باندې نن خبري وسوله. مخکې موږ داسې راپورونه درلودل چې د پارلمان ځینو وکیلانو ویلي و چې دغه تفاهم نامه د استخباراتي معلوماتو د تبادلې تفاهم نامه لاسلیک شوې ده. نن چارواکو په دې اړه څه خبرګون درلودای څه
د ولسی جرګې د غړو ځینې پښتنې چې د امنیتي مسایلو ترڅنګ او پر ملي شورا د حملې په موضوع باندې وی یو شمېر نورو وکیلانو د دغه تفاهم نامې په اړه د ښاغلي نبیل څخه پښتنه وکړه. ښاغلي نبیل په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ولې دا ویل چې دا تفاهم نامه د نه لاسلیک کړي او د ویل چې ښاغلي جمهور رئیس هم په دې اړه معلومات ورکړي چې دا تفاهم نامه نه لاسلیک شوی.
بله نسیم شفق ډېره زیاته مننه کوم. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو اوریدل چې نن د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین د پارلمان غونډې ته ورغوښتل شوي وو د ولسي جرګې او د افغانستان د امنیتي وزارت په ارتباط باندې د ولسي جرګې غړو پوښتنې وکړې او دغه لږ چارواکو ځوابونه هم ورکړل چې تاسو یې جزئیات از موږ همکار په راپور کې واوریدئ. پر همدې موضوع بیا هم تمکې شو او همداسې بر سره د تلیفون په مستقیم تماس د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب را سره دی. شریف صاحب خبرونه ته په خیر راغله. تاسو هم راپور واوریدئ او زمنن د نن ورځې غونډه به محمد سارلوی تعقیب کړي به موي. ستاسو تحلیل او ارزونه په مجموع کې څه دی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې چې د افغانستان وضعیت کومې خواته روان دی؟ مهرباني شریف صاحب.
په هغه څه کې چې بالکل شک نشته زه فکر کوم ټول افغانان ګوره او خویندې په دې باندې واخلې دي چې په هیواد کې امنیتي شرایط ورځ تر بلې بدلوري ته لاړل. لکه یو شی چې په ریښتیا باندې موږ تاسو شک ونه کوو او د ډېرې خوشحالۍ ځای دی هغه دا دی چې د ډېرو زیاتو ترهګریزو بریدونو په خوا کې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرو وسایلو باندې چې دي سنبال هم نه دي او ډېر په مختلفو روزنه هم نه لري او تر ډېر ځایه پورې د ثقيله وسلو یا د هوایي ځواک نه به برخې دي. دوی وکولای شو چې دغه سیم په فارق او چلیتي او ډېرو تنظیم شویو عملیاتو لاندې ودرېږي او د افغان ولس او د افغان د کور نه دفاع وکړي. دوی غیرت او میړانه د ستاینې وړ ده. لیکن تر اوسه پورې په رهبرۍ کې او زموږ د ټولو ارګانونو ترمنځ په همغږۍ کې لا هم مشکلات شته چې تاسو ولیدل. دلته په ولسي جرګه کې زموږ استادې مشرانو هم دا ومنله چې تر یوې اندازې پورې د دوی ترمنځ دغسې د همغږۍ په ارتباط مشکلات شته، خو دوی وشي ته ګوته نیوله چې دا عموماً په ټیټه پایه دي. لیکن هغه څه چې موږ تاسو په عملي ډګر کې ګورو، موږ په کندوز کې ولیدل او په نورو ولایتونو کې چې کله عملیات کېږي همدا ډول د ولسي جرګې په عملیاتو کې ځینې د سیمه مسائل شته چې هغه پوره همغږي ته ضرورت لري او د دې وځسته او د دې هیواد او خاورې سره شینی ته ضرورت لري.
بله شریف صاحب، یو بل موضوع چې په دې روسي کې ډېر پړای باسونه کې جو نن د ملي امنیت عمومي رئیس هم په غونډه کې ورته په دې اړه خبرې وکړې، هغه په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونه دي. فکر کوي د دې کسانو د فعالیتونو لپاره له دو سره په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی کنه؟ طالبانو خپل حمله زیات کړي دي او ساسو ارزونه څه ده؟
د داعش یا د اسلامي دولت اړوند مصالحو ځواکونه او وسلوالو ځواکونه په افغانستان کې سر راپورته کولو او د دې لپاره یو پراخه رسنیزو تبلیغاتو په خوا کې د افغانستان امنیت ته بېله شکه په ځانګړي توګه د افغانستان په ختیځ کې ګواښونه پیښ کړي دي. لیکن هغه څه چې اوس دلته په افغانستان کې د مصالحو ځواکونه یا د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخالفت په شکل باندې یو بل سره د رقابت په میدان کې راڅرګندېږي، طالبان غواړي چې دغه ځواک یا دغه وسلوال په افغانستان کې کم ارزښت او ښه او په عین حال کې غواړي چې د دوی ډېرې سیمې تر خپل واک لاندې ونیسي. که څه هم په ځینو ځایونو کې د طالبانو وسلوال دوی خالي سره کړي، خو هغوی د دې په مسلسل ډول باندې کوشش کوي چې د دغسې یو حالت نه ووځي او طالبان وښيي چې په افغانستان کې یوازنی هغه وسلوال مخالف ځواک دی چې د دولت په مقابل کې د بهرنیو ځواکونو په مقابل کې جنګېدل. لیکن دغه ګواښ چې اوس د افغانستان امنیت ته په ټولیزه توګه پیښ دی، دا په اول قدم کې په مستقیم ډول د طالبانو اسلامي تحریک ته دی او د هغوی مخالفت او وسلوالې مبارزې ته دی چې دوی څنګه کولی شي د دغسې یو ځواک په خوا کې په افغانستان کې وجود ولري چې هغوی د دوی نه ځانګړي اهداف لري، چې دوی توندلاري دي او حتی د دوی مرګ ته هم یېښې ده.
بله، او یو بل وروستی پښتنه شریف صاحب، هغه په ډیر تباد چې افغان حکومت سره چې مشتل باسونه کړي خبرې مو کړي دي، دوی دا موضوع هم یادوي چې مخکې ناټو ځواکونه په افغانستان کې و چې دوی په کافي وسایل باندې مجهز و، خو اوس هغوی ځای افغان ځواکونه نیولې دي چې کافي وسلې هم نه لري. نو فکر کوي د ناټو سازمان په افغانستان کې څه رول لوبولای شي لدی وروسته، ځکه چې هغوی څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې دوی به لدی وروسته هم پر هغه ملکی میشن یا ماموریت باندې پاتې سی او د 2014 کال وروسته به هم همدا ماموریت ته دوام ورکړي. نو فکر کوي دا غوی څه باید افغان حکومت سو غواړي او غوی څه کولای شي څمرسته کولای شي په اوسنۍ شرایطو کې؟
د ناتو ځواکونو مهم دنده یا مهم لاتل چې د افغان مسلحو یا وسلوالو ځواکونو سره کولای شي په عملي ډګر کې پلي کړي، هغه د هغوی مالي او پوځي وسایلو ملاتړ دی، او په عین حال کې د دوی لپاره د هوایي ځواک هغه حمایوي یا د غوښتنې او د اړتیا په وخت کې چټک غبرګون دی چې دوی وکولای شي هغوی سره مرسته وکړي. لیکن هغه څه چې په دوامداره ډول باندې افغان ځواکونه ورته ضرورت لري، ښې مسلکي زده کړې او د دې په خوا کې ښه مسلکي او پرمختللي پوځي وسایلو ته او په ځانګړې توګه ثقيله وسلې ته او هوایي ځواک ته ضرورت لري، چې په دې ارتباط باندې افغان اړوند ارګانونه چې د موږ د دفاعي او وسلوالو ځواکونو د مهارت او د تجهیز سره اړوند دي، هغوی باید د نړیوالې ټولنې سره دغه موضوع مطرح کړي تر څو افغان ځواکونه وکولای شي په خپل پښو ودریږي او بالاخره د خپل ولس لپاره امنیت او د خپل خاورې لپاره په حقیقي او صحیح ډول باندې خوندیتوب رامنځته کړي.
بلې، د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف صاحب ډېره مننه کوم. قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو محب الله شریف وو چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه باندې په خپل نظر څرګنداوه.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان حکومت او د غرض یو شمیر کارپوهان د ناټو د دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د افغانستان په اړه ډیره مهمه او له لاسته راوړنو ډکه بولي. په دې ارتباط باندې راپور لرو. همدا شی بر سر په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانکزی دی. ستانکزی صاحب مهرباني.
مننه سلام صاحب. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي، په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، خو باید دا سازمان خپلې ټولې ژمنې عملي کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر هلته کړی وي، د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړی وي، هغه ژمنې کړي دي. په خاص توګه د ترکیې، جرمني، استرالیا، د انګلستان، د امریکې د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناتو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې، او د ټول پیشنهادونه او غوښتنې د هغو لخوا تایید شوي وي. دا ډېر د اهمیت وړ وو او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر وو.
خغلی وزیر په خبره د هوایی ځواک پیاوړتیا په مالی مرستو کې نیتاف تر 2018 میلادي کال پورې له افغان ځواکونو سره مالی مرسته، او تر 2018 کال وروسته له افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوی عمده غوښتنې وي چې د ناټو لخوا منل شوې دي. د افغانستان دفاع وزیر معصوم ستانکزی د ناټو دفاع وزیرانو په دې غونډه کې د افغانانو قربانۍ یاد کړې او په یو ډول یې ټینګار وکړ چې افغانان د دغو ټولو مرستو حقدار دي. د ناتو دفاع وزیرانو په خپل ورستي غونډه کې چې د جون په 15مه نیټه په بروکسل کې پایته ورسیدل، افغان پوځیانو سره د خپل مرستو ډاډ ورکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
We'll continue to address the very important issue of continuing financial
support. دوی مونږ د ویډیری مهمه برخې لپاره ژمن یو چې هغه له افغان پوځیانو څخه مالی ملاتړ دی، او مونږ به دغه ملاتړ ته دوام ورکو. بل مهمه خبره چې مونږ سره موافق یو، هغه د افغان ځواک، د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. خغلی ستولتنبرګ وویل چې د مالی ملاتړ ترڅنګ به د ناتو سازمان د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوځیانو روزنې او تجهیز ته هم دوام ورکوي. د ناتو په تیرو غونډو کې هم له افغان پوځیانو د ملاتړ ډاډ ورکړ شوی، او دا ځل یو وار بیا د افغان پوځیانو څخه د ملاتړ اعلان شو. اخو د پوځي چارو څېړونکي وایي چې د ناتو مرستې ډېرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوځي چارو افغان کارپوه یې ساحه ختمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناتو غونډه چې دوه درې ورځې مخکې په ورکشل کې دار شو، تعهدونه دې ترلاسه کړل، ځکه چې بنګه یقینا په نظامي برخه کې مرستو او کومکرو ته ضرورت لري، او بخصوصا په هوایي برخه کې. زما هیله دا ده چې بنګه د فساد د له منځه وړلو په برخه کې به د دې مرستو مصرف باندې فکر وکړي.
که څه هم د ناتو په وروستۍ غونډه کې پر افغانستان بیا هم تود بحث وشو، خو یو اندېښنه تل مطرح کیږي چې له افغان پوځیانو سره د میلیونونو ډالرو په مرستو سره سره اوس هم دا پوځ په پښو نه دی درېدلی، او به کتل شي چې افغان حکومت د ناتو له وروستیو ژمنو څخه څنګه ښه استفاده کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
بیا هم راځو د افغانستان په اړه یو بل راپور ته. د افغانستان فوایدامې وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناش تلو حق کارکوونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. د فوایدامې وزیر د شنبه پر ورځ نن خبر اعلان ته وویل چې دا پلان سره همدې اونۍ عملي کیږي. افغان څېړونکي بیا وایي چې په دې برخه کې یوازې د افرادو په بدلولو اصلاحات نه راځي بلکې جدي څارنې ته ضرورت شته. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د فوایدامې وزارت هڅه کوي چې د لویو لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ توناج تلو کارکوونکي تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامې وزیر محمود بلیغ د شنبه په ورځ خبرې لنو ته وویل چې دا پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کیږي. نوموړي تاییده وی چې دا مهال په ټولو لویو لارو کې د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي پاره لازم اقدامات کیږي.
با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زیل تاسو سره هم عقیده ایم چې په تلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغه ستونزو د حل لپاره نیولی، لومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي، او په دویم پلان کې چې غواړو په دې اونۍ کې تطبیق کړو، هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لویو لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي، هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو به له زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو، تر څو د دغه ستونزو یو برخه لرې شي.
د څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ توناج په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امی وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې څلور اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټی بیا ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جلوگیری در ارتباط یا خود نیک اقدام ده چه اگر شخص افراد تنویز شید. اما دلتی چون مسلکی شخص بکار ده اگر سرای مخی پا دی وشکی کار کنه ده فکر کنم مشکلات ایجادی بهتر را بیدایی چه دوی یا منظم نظارت بکی سیستم کامپیوتری ده مثلا منظم هر ساعت چنی که پورت که دری رفیدی نگذاره شد می.
افغانستان پا وچه که پروت هواد ده او سوداگریز و مالونو لیکت او ده ترانزیت جره برخی دزمکی لاری ترسره کیگی. سیرونکی وای چه پلوی و لارو که ده امنیت ترسنگ باید ده لور توناج تلو برخی هم پا جدی دول و سرل شی ترسو لیه و پلاوه ده سرکونو ده خرابی دو مخونی ول شی او لبلی خواه ده لور توناج تلو پا برخی که فساد المنز ولار شی.
آزادی رادیو لونه ترو و ورزی پاونه که
اوس به هم له نسیم شفق څخه واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې لیکنی او تبصرې کړي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو تر ډیره په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې او په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د کډیو ژمنو په اړه مطالب او تبصرې خبرې کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له قوله لیکلي چې دریم ماموریت به په افغانستان کې ملکي وي. په دې اړه مطلب کې لیکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو په بروکسل کې ژمنه کړې چې د افغانستان ملاتړ به کوي او د دې هیواد له سرپرست دفاع وزیر سره په غونډه کې د غوسه ملاتړ د ماموریت لومړۍ شپږ میاشتې ارزیابي کړې دي. په مطلب کې راغلی چې په دې غونډه کې د افغانستان امنیتي وضع هم څېړل شوی او د ناټو سرمنشي په روانو شرایطو کې د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات ستایلي دي. سرنوشت لیکلی چې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د بروکسل په غونډه کې ژمنه کړې چې د افغانستان څخه به په راتلونکو کلونو کې خپل ملاتړ ته په بشپړ ډول دوام ورکړي. ویسا غیر دولتي ورځپاڼې هم په همدې اړه یو مطلب لیکلی او د ناټو د سرمنشي له قولې لیکلی چې دا تړون به له افغانستان څخه ملاتړ کوي. په مطلب کې د ینس سټولټنبرګ په حواله راغلی چې ناټو به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د دغه سازمان نوې ملکی ماموریت پیلوي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر له قوله ویل شوی چې امریکا او ناټو به هیڅکله افغانستان یوازې پرې نږدي، ځکه چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم مالی او پوځي ملاتړ ته اړتیا لري. ویسا د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارتر هغه خبره هم راخیستې چې وایي دوی به له افغان ځواکونو نه ملاتړ کوي او په دې هیواد کې به خپل مشورتي او کومکي حضور ته دوام ورکوي. انیس دولتي ورځپاڼې خپله سرمقاله له افغانستان څخه د ناټو د ملاتړ او له افغان امنیتي ځواکونو سره د دې تړون د همکاریو په اړه لیکلې ده. د سرمقالې لیکوال ویلی شي د افغانستان یو شمیر ګاونډي او د سیمې ځینې هیوادونه هڅې کوي چې په دې هیواد کې د جنگ ډګر تود وساتي او خپلې ګټې پکې ولټوي. د سرمقالې د لیکوال په باور روسیا په دې هڅه کې ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او په پلمه د دې هیواد په شمالي ګاونډیو هیوادونو کې خپل سرتیري ځای پر ځای کړي. د انیس د سرمقالې لیکوال هم د مسایلو او موجوده ګواښونو ته په پام ویلي چې ناټو او امریکا باید د افغان ځواکونو پیاوړتیا ته جدي پام وکړي تر څو په بشپړ ډول د دې جوګه شي چې د وسلوالو مخالفانو حملې شنډې کړي.
وسم ساعت 2:30 بجې سولې د لندو خبرونو د خبرېدو وخت را رسیدلې. سید کمال شاه عارف په سټوډیو کې د یو لند خبرونو وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت یادایش د وسلوالو حضور د اندېښنې وړواله. په شمال کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دغه ځون کې روان امنیتي وضعیت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې کړې دي. په هرات کې د زندانیانو د انتقال د یو امبولانس موټر د چپکېدو په پیښه کې درې تنه مړه شوي او یولس نور ټپیان شوي دي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جوار ظریف نن په ویانا کې سره ګوري او هڅه وکړي چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه پر وړاندې پراته خندونه لری کړي. او د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لږ تر لږ اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل شي.
لند خبرونه مولا زادی رادیو واوریدل. تفصیل پر د ازادي رادیو پر پاڼه ستا زادی رادیو ټکی کام ادرسه او له معمول سره سم تر 2:30 بجو وروسته اقتصادي خبرونه هم لرو چې سید او بخشي محمد ابراهيم صافي وړاندې کوي.
لاسادي رادیو نامو د افغانستان اقتصادي خبرونو ته هر کله کوم. د پکتیا د ګمرک مسولین وایي چې دغه ولایت د ګمرک عایدات د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی. د دې ولایت د ګمرک رئیس صدیق الله احمد خیل اسدی رادیو ته ویل چې دوی په تیر کال کې د دې ولایت د ګمرک نه 1.5 میلیونه افغانۍ عواید درلودل چې سخ کال یوازې په شپږ میاشتو کې دغه عایدات 400 میلیونه ته رسیدلی دي. د ښاغلي احمد خیل په خبره سخ کال د پکتیا د ګمرک عواید ځکه زیات شوی چې حکومت او خلکو خپلو کې ښه همکاري درلوده. د ایسا یا لپنګونې څخه د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 100 میلیونه ډالرو په اندازه پنګونه کمه شوې ده. د خبره د ایسا ادارې ویان روح الله احمد زینن ازادي رادیو ته وکړه.
په 2015 کال کې په مجموعي توګه باندې 215 میلیونه سرمایه گذاری شوه ده چې دا سرمایه گذاری هم په بیلابیل سکتورونو کې شوه ده. دا کچه په 2014 کال کې 393 میلیونه ډالر و. 2014 کال د لومړي شپږ میاشتې په پرتله د 2015 کال په لومړي شپږ میاشتې کې سرمایه گذاری تقریبا باندې 100 میلیونه ډالر
خاغلی احمد زی وای ورستی نه امنی او په جنو برخو کې د حکومت ناسم سیاسي حالت د دې لامل شوی چې یو شمیر کورنی او بهرنی پانګوال خپل پانګو تزړخنه کړي. خو نو موړی زیاته کړه چې په دې ورستی کې دغه پانګوال دې تلیوال شبی دي چې دلته پانګونه وکړي او هله سرګنده کړه چې د کال تر اخره به دغه کچل وړه شي. احمد زی وای د 2014 کال په لومړی شپږو میاشتو کې 1906 کورنیو او 315 بهرنیو شرکتونو فعالیت کوي چې د سخ کال په لومړی شپږو میاشتو کې بیا یوازې 8202 کورنیو او 3 بهرنیو شرکتونو دی ادارې ته مراجعه کړې ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 اتیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کالداری بیا 500 افغانۍ بدلیږي.
له ابراهيم صافينه مننه چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. لوسم پام وکړئ د راپورونو دوام ته. د هلمند د خانشین ولسوالۍ یو شمیر خلک د امنیت له نشټوالي شکایت لري او له حکومت غواړي چې په دغه ولسوالۍ کې امنیتي تشکیل زیات کړي. له هلمند د محمد الیاس دای راپورته غوږ نیسو.
د خانشین ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې ترڅنګ په دې ولسوالۍ کې د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د خانشین خلکو د هلمند د والي میرزا خان رحیمي څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان سره پر پوله د پرتې دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو تشکیل ور زیات کړي. د دې ولسوالۍ کې مشرانو پر وسلوالو تور پور کړ چې د جنګونو پر مهال د ولسي کورونو څخه استفاده کوي او حکومتي سرتیرو پر هغو درنې مرمۍ کاروي چې لامل ملکی کسان تمرکز جوړ لاوړي.
ما غوړ غټ مشکل ده چې مول په داسې ساحه کې چې دا قوم امنیت دی دولت دی پای ته مونږ تاغز دی امنیت دی مول په دا ما بین کې یو کړیا هغه به امنیت پاتې وي که طالب راشي وای ډوډۍ راک چې دې ولاړې سبا چې دولت راغي وای ډوډۍ طالب دې څه کوي تا په کوټه کې خوندې کړې وي زستا کوټه در بمبارو که دولت امنیت راځي ترې چې رای ولا کله ما مشو په غلمو کې خصوصا کله مې دې په غلمو کې دوه فوزه باندې بارا کار مراله مشکلات هغه
چې مونږ تیر فازه دمخه د طالبانو په ملک کې واده علاقه اوس د حکومت په ملک کې ده اوس د دریش په سروش په مستر صادق سره پوری د ناشې د بچیان یعنی د خارګه سمور ځان بلل کېږي چې مرني راځي.
د دې ولسوالۍ په سلګونو اوسیدونکو د یوې غونډې پر مهال د کرنې په برخه کې د سنتیاو د کمښت څخه شکایت وکړ. ځینې قومي مشران ازادي راډیو ته وویل د کورنیو جنګونو پر مهال زبران او ویالې ګډوډې سوي دي او ډېرې فصلونه یې د زم اوبو لاندې کړي دي. دوی وایي مکتب نه لري او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نشته. دغه خلکو ازادي راډیو ته وویل په دې اړه په وار وار له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده خو نتیجه نه ده ورکړې. د خانشین اوسیدونکو د هلمند والي ته وویل بیرغونه په سفر کې ضرب ده او په تیرو څوارلسو کلونو کې یو کیلومتر سړک هم په پاخه او اساسي ډول نه دی جوړ شوی. د خانشین قومي مشران وایي د پاکستان سره پر پوله دغه پرته ولسوالي ډېر وخت د وسلوالو تر درنو بریدونو لاندې راځي ځکه نو د امنیتي ځواکونو درنو وسلو او د تشکیل پراخوالي ته اړتیا شته. د هلمند والي میرزا خان رحیمي چې په دې ولایت کې تر دندې وروسته په لومړي ځل خانشین ولسوالۍ ته په سفر تللی د خلکو سره د امنیت ټینګښت او اداري فساد په ضد مبارزې کلکه ژمنه وکړه.
د افغانستان دښمنان په دوه میاشتو کې پلان درلود په خانشین ولسوالۍ باندې او په ګرمسیل بعضې قسمتو باندې عملیات وکړي. له بهر هم بعضې طالبان د دې کومک دپاره راغلي وو نو موږ مجبور شو چې د خلکو د دفاع په خاطر د امنیت په خاطر دا عملیات سازمندي کړو. نو دا عملیات دوه ورځې تر مخ له روژې نه شروع شوي وو نو بعضې پروګرامونه لرو د خلکو په کومک په همکاري امیدوار یم چې هلته وکولی شو سوله تامین کړو.
خانشین ولسوالۍ د هلمند په جنوب کې د لشکرګاه څخه 120 کیلومتره لري د پاکستان د بلوچستان له سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده. د دې ولسوالۍ ډېرې سیمې پراخو دښتونو نیولې دي. اکثره خلک یې د خپل اړتیا وړ توکي د پولې اخوا د ګر جنګل له سیمې ترلاسه کوي. ویل کېږي د لشکرګاه په ځای د پولې اخوا سیمې ګر جنګل ته د خانشین ولسوالۍ د خلکو د کاروبار او تجارت ډېره توجه دې ولسوالۍ ته د دولت د نه پاملرنې باعث شوې ده. محمد الله صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینځه.
او که تاسو د افغان بي سیم کارت لري نو کولی سي خپل پیغامونه یا مسیجونه د افغانستان د بیلابیلو مسایلو په ارتباط باندې هم ازادي راډیو ته د 1300 شمیرې له لارې راوستوي. د جون شپږویشتمه د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې تیر میلادي کال یعنې د 2014 کال په جریان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید سطح په بېساري ډول لوړه وه او د افغانستان امنۍ ته په کتو ویل کېږي چې 66 کال هم د کوکنارو د کښت کچه لوړه وي. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات اوروي.
ملګرو ملتونو او د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید د لوړې سطحې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د جرایمو او نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره یو این او ډی سی وایي چې تیر میلادي کال د افغانستان په 240,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و. د دغې ادارې ویان محمد هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه شمېره په افغانستان کې سابقه نه لري.
سال 2014
دی وی په 2014 کال کې په 240000 هکتار مځکه کې تریاک کرل سوی وو او هیڅ کله په دومره ساته کوکنار په افغانستان کې نه و کرل سوی. په 2014 کال کې 209000 هکتار مځکه، په 2012 کال کې 193000 هکتار او تر هغه وړاندې کال کې 153000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل سوی وو. په همدې حال کې د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار انجینیر زبیح الله تایم وایي چې په 2014 کال کې 6400 تنه نشه یي مواد په دغه هیواد کې تولید شوي دي. په داسې حال کې چې د ښاغلي دایم په خبره دغه شمېره په 2014 کال کې 5500 تنه ته رسېده. دا چې ولې تیر میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو د کار سطح لوړه وه، د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت سلاکار داسې ځواب وایي. دوی په ښکارا لیدل کیږي په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او لا نورې هم ډېرې سوې، په هغو سیمو کې د کوکنارو کار هم ډېر سو. موږ تیر کال په بدخشان، ننګرهار او نورو هغو ولایتونو کې د کوکنارو د ډېرېدو شاهد وو چې 15 کاله د مخه صفر اعلان شوی وو. له بده مرغه موږ تیر کال په همدې ولایتونو کې هم د کوکنارو د کښت شاهد وو. بلخوا د دغه وزارت په خوانی مرستیال ابراهیم ازهر وایي د امنیتي ستونزو ترڅنګ د سیمې او نړۍ هیوادونو نه همکاري هم د دې سبب سوی چې لا هم په افغانستان کې په پراخ اندازه مخدره مواد تولید سي. ښاغلی ازهر وایي د سیمې هیوادونو افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د انتقال په مخنیوي کې لازمه همکاري نه ده کړې چې د مخدره موادو په جوړولو کې کارول کیږي. ښاغلی ازهر پر نړیوالې ټولنې انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د معیشت بدیل لپاره کافي مالي منابع نه دي ځانګړي کړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت دا مني چې د سیمې په سطح افغانستان ته د کیمیاوي موادو د انتقال د مخنیوي په برخه کې جدي پاملرنه نه ده سوې. د یو ان او ډی سی د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل سوی وو، سره له دې چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت سطح بې ساري لوړه ښکاري، خو په روان میلادي کال کې تر اوسه د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید په اړه څه نه دی ویل سوی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې اداره د مخدره موادو او ناامنیو ترمنځ یوې مستقیمې اړیکې ته په اشاره وایي په افغانستان کې د ناامنیو له ډېرېدو سره ښایي د کوکنارو د کښت کچه نوره هم لوړه سي. دغه اداره زیاتوي هر څومره چې افغان حکومت وکولی سي د کوکنارو ډېر کښتونه له منځه یوسي، هغومره به د مخدره موادو تولید راکم سي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په ځینو ولایتونو کې څه باندې 3500 هکتار مځکه چې کوکنار پکې کرل سوی وه اړول سوي دي، چې دا شمېره د تیر کال په مقایسه دوه برابره ډېره ده. چارواکي دا هم وایي د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره یې نوي پروګرامونه په پام کې دي، خو ناامنۍ د دغو هڅو په وړاندې یوه لویه ننګونه بولي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لندی جوانده یا لایف خبرونه پر درو بجو بندی پیلیجی پا دغه خبرونه که پلومری و ساد که پا افغانستان که در مخدر مادو در کشت و در قاچاق پرده بحث لرو او دو منیمه یه چی تا در چلور بجو نتر پینزو بجو پریده در افغانستان و پاکستان داری که پر ارتباط بندی در خبرونه لیل منو سر بحث لرو. خو مخ که تراغه پا لویدی زون که در افغانستان در بشری حقون و صحوی دفتر وای چی روان کل پا در غزون که ناموسی و جن زیتی سویدی. در دغه دفتر مسئولانو از د ریډو ټول چې یوازې د سرجل مریض کال په درو میاشو کې په دغه زون کې دا ډول لس پېښې سبسوي چې زیاتره د کورونی د غړو لخوا تر سره سوي دي. په دې اړه راپور به لږ وروسته واوري او دغه راز د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې اونیس پروګرام هم له یاده مباسي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښځو په وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو لاندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. د افغانستان د لویدیز لپاره د بشر د حقونو د صحوي دفتر مسؤلان په دغه زون کې د ناموس په نوم د وژنو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې دا ډول پیښې د روان کال په لومړیو درو میاشتو کې د پخوا په نسبت ډېرې سوې دي. د دغه دفتر رئیس عبدالقادر رحیمی چې د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې په لویدیز زون کې د ناموسي وژنو په اړه داسې معلومات ورکړل.
تا جایی که دیدم اشه امسال در این سه ماه اول سال
دیوی در روان کل پر لمره درو میاشو که در شدو در وجنی لس پیشه چی در قربانیان و در کرونه در غر و لخواه تر سرسوی که مجده در تیر کل سر پر تلکلو نو زیاد دیر والی شید. زکه چی در تیر طول کل پر جیران که زمور سر در وجنی دیر شمورد موجود و
طول سال سی قصد داشت.
شغلی رحمی اندیشنه څرګندوي چې که وضعیت دا ډول دوام وکړي نو د ناموسي وژنو پیښې به نورې هم زیاتې سي. د بشر د حقونو د لویدیز زون فعالیتونه پر فراه، هرات، نیمروز او بادغیس ولایتونو متمرکز دي چې له دې مخکې هم ورڅخه د بیلابیلو پیښو لکه د ښځو د ځان سوځونې، له کورو د تېښتې، د ښځو د بدن د غړو پرې کول، ناموسي وژنو او داسې نور مواردو په اړه راپورونه خپره سوي دي. ناپوهي له قانون څخه ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملي کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد سوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي. یوه له همدغو فعالانو څخه د عدالت لپاره د ښځو د یووالي د بنسټ مسؤله لیا غزنفر جواد ده.
دقیقاً ای یک مسئله بسیار نگران کننده هست به خاطر از اینکه
دقیقاً دا ډیره د اندیشنې وړ مسئله ده، ځکه چې موږ د افغانستان په ډیرو ولایتونو خاصتاً په هرات کې د ښځو د ناموسي وژنو شاهدان یو. دولت باید قانون عملی کړي. که دولت پر څو کسانو قانون تطبیق کړي نو زما په نظر ناموسي وژنې به راکمې سي.
اگر قرار بده این قتل‌های ناموسی به نظر ما کاهش پیدا میکنه.
د راپورونو لمخې د ښځو د ستونزو د حل کولو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو له هڅو سره سره له حملې دل کېږي چې د ستونزو په افغانستان کې په خپل حال پاتې ده. یو شمیر کارپوهان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د اړوندو بنسټونو فعالیتونه نمایشي او ناکافي ګڼي او وایي چې حکومت باید د دې هدف ته ترلاسه کولو لپاره په خپل سیاست کې بدلون راولي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. یو وخت 2014 لسم کال ډول ډول اوازو خلک ورخطا کړي وو، خو اوس په څوار خطا دي؟
زه داسې فکر کوم چې کازه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
په افغانستان کې نه امنی ده، کورونه نشه، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زما په نظر جوړې وضعیت هم نشته مخکنه شي، باید نور ځان وباسو.
آیا له خپل وطن څخه تېښته مشکل حلولی شي دوستانو؟
یعنی دا کور غو غلطه یو غمرسته پیګ دوه خو نورم در بدر کی
شلاره داده ټوله پر یو ځای سره ودریږي
زکه تر څوبر به خارج وي زمونږ خارج تلار سم هاتم قدر نه لرو
د وطن مرهون يم هغه حق به ورته ادا کوم.
نو په داسې حالاتو کې موږ ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ ملګرو نننې تاندې څنګه مورته ځانګړي کړی دا س نورګل شفق يم. دوستانو د کارپوهانو په نظر کله چې په یو هیواد کې سیاسي بدلون راځي نو لزان سره یو لړ ستونزې او خېګڼې لري چې د وخت په تیریدو سره د هیواد پرمختګ لپاره د ستونزو پر حلولو غور کیږي او د حل لار ورته موندل کیږي. خو کله کله د مسایلو په حلولو کې د دولت لخوا ځنډ د دې سبب کیږي چې د هغه هیواد وګړي ناهیلي شي، پر دولت یې باور کم شي او هر څوک د خپل سر د خیر غوښتلو په تکل کې شي. راځي واورو چې دغه ځوانان د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه څه ډول نظر را سره شریکوي.
زمانم لیمه ده، د سلورم ټولګي مسئله یم. نه زه اوسنی حالت د افغانستان هیڅ راځي نه، ما که ماته زمینه مساعد شي ځکه غواړم چې د افغانستان نه ووزم. زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکوم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي او امنیت هم ښه نه ده. زه خپله د کور نه سهار چې راووزم بېرته د دې په امید نه یم چې زه به بېرته کوره پورې صحیح ژوندی ورسېږم که نه.
عزت لیمه د کابل پوهنتون، مننه. د افغانستان وضعیت ډېر خراب حالت کې دی او اول کابینه اعلان کېدله چې
افغانستان وضعیت ډیر خراب شه او بل شری په افغانستان کې ناامنی دا زیاته شوې ده اقتصادي ستونزې مرغلي دي او کورونه نشه چې ځوانان لر شي خپل کورونه کډاو ډیر محصلین دي چې فارغ شوی دي تر اوسه پورې هیڅ وظیفه ته نشته ده که په افغانستان کې نشه وضعیت او زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لر شم بل کشور ته
علی میمن د افغانستان اوسنۍ حالت ډیر زیات خراب ده په افغانستان کې متاسفانه اقتصاد شته او امنیت شته او راس لزګون ځوانان مرګیږي هسته د سزا په پاتې نیوي چرته کوم مرجوب لمن شي حتی تر پانتونه پورې راغلل انتحاری ده شان ډیر زیات مشکل ده وضعیت د افغانستان اوس په دې حال کې ډیر خراب وضعیت ده د ما په نظر جوړ وضعیت هم مخکنه شي باید نور ځان وباسو
څه وایي چې ژوند په امید خوړل کیږي نور خبرونه وړاندې به هم زولو د دغه امیدوار ځوانانو نظرونه هم واورو
میګول نبی تخلص بزلی د میدان وردګ ولای جلیز ولسوالۍ ولا زه خو د ژوند په صفات باندې ډیر هیله مند یم چې ان شاء الله په افغانستان کې به امنیت کیږي همدغه ځوانه طبقه راسي یو بل تلاس به ورکو او دولت به مونږ پرمختګ کوي لخه
نومی عبدالمالک عمران دی معسلمه ولایت می هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکی ملګری هم همداسې بیل بیل نظرونه لري زنیوای افغانستان جوړېدو په حالت کې دی زنیوای وینا داعش راغلی دی طالبان دی نور داسې ډلې وټپلې دي چې همدلته بیا امنی جوړی خو هم ناهیلی نه یم بیا هم امید لرم چې زموږ هیواد به جوړیږي
زما نوم تاجدین همت دی پکتیکا ولایت یم امنیت په افغانستان کې ډیر هغه سوی ده خراب شوی ده خو دغه اصطلاح ډیره چې خدای پاک مهربان ده دما خپل نظر دغه چې هر څومره مو کړی دلی یو خو بیا هم دې ته امید لرو چې ان شاء الله راحت به مو نصیب نه شي
و محصلان لیوال افغان او محمد وسیل د هیواد راتلونکي ته خوشبینه دي دوی د 2014 کال یادونه کوي چې ګڼ ځوانان په تشویش وو او په قاچاقي لارو له هیواد بهر تلل خو هیڅ و نشول
زه هیڅ کله نه امید نه یم د دولت څخه ځکه موږ تیر کړنو ته سړی فهمو کې هیڅ و نشول هغه خلکو چې مثلا دوی په شک کې و چې داسې په 2014 کال څخه وروسته به وطن دی او بد حالت بحران ته ولاړ شي هیڅ مرسته نه شول یا اوس وای مثلا کنه نه هیڅ کله داسې نه کیږي زه مطمئن یم چې دا اسې داسې کیسه به شي لکه تیر کیسه چې وا
مخکې ورځ کې 2014 کال شروع کېدا نو مازیګر مخه په کوڅه کې روانم یو وړاندې لای راغله مې خدا خیر کنه سبا روز 2014 است چې 2014 کال لای هغه دومره وړه مشهور ما و چې ډوډۍ دوی ډوډۍ په لاس کې نیولې روانه دا څه خبره 2014 چې 2014 2015 دی په خپل څنګه کوم چې راغلی دا د امید وړه ماشومانه د ذهنونو خراب کړي او بل دا اوازې چې د افغانستان رنګي افغانستان مسکوت وکړه د اوس مخالفین کې ډېر شوی دي هیڅ وخت به افغانستان مسکوت نه کړه په خپل وړه ماشومانه د ذهن ورکو چې هغه د راتلونکي پر امیدوار شي دغه رمات نه شي
اوس وایو ودان دیو رونا
دوستانو د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون هم په دې نظر دی چې ځینې مافیایي ډلې د خپلو شخصي ګټو لپاره د افغانستان د وضعیت په اړه منفي تبلیغات کوي چې ځوانان باید باور ور باندې ونه کړي دی وایي چې اوس افغانان هغه څو کاله پخوانی وروسته پاتې خلک نه دي
همیشه د نړۍ استعمارګر ځواکونه یا د نړۍ مافیایي بانډونه د دې کوشش کوي چې په ملیتونو او ملتونو کې ویرې خپرې کړي او په هیوادونو کې ویرې خپرې کړي چې تر څو خلک دې ته اړ شي یا جنگ وکړي یا مثلا د صحنو وتښتي مثلا مملکتونه پریږدي په عمومي توګه به حالات به مړي به یي د وضعیت په ټول نړۍ کې اوس روان دي مګر دا چې سیستم به په بشپړه توګه منځ ته راځي محاله خبره ده ځکه زموږ خلک لوست سوي دي زموږ په سل کې اوس 50% خلک په زده کړو بوخت دي او دا موږ ته د دې زیری راکوي چې موږ د یو شی راتلونکي پر لور روان یو زما په فکر تېشته د بحران څخه د وتلو لار نه ده ځکه هغه مملکت ته چې ته ځې هلته هم ته بیا د بحرانونو سره مخ کېږي یعنی خپل ژوند د بحران سره مخامخ کېږي دا لار نه ده چې دی وتښتي او په تیت په فرهنګ توګه یا په فیسبوکونو کې یا مثلا په ټولنیزو رسنیو کې چټیات وای شلارې داده چې ټول پر یو ځای سره ودرېږي او خپل ځان ته یو واحد مرکز باندې راټول شي او خپل حقونه واخلي
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو په قاچاقي لارو دوستانو د افغان ځوانانو تګ او د دوی د غرقېدو خبرونه کومه نوې خبره نه ده څه موده مخکې یو ځوان چې دلته یې ښه دنده لرله خو د ناامنۍ له کبله له خپلې مېرمنې او دوو اولادونو سره په قاچاقي لاره په سفر ووت افغانستان کې اجل نه و خو د سفر پر مهال یې کښتۍ ډوبه شوه دی ژوندی پاتې شو خو مېرمن او اولادونه یې له منځه لاړل د کابل پوهنتون یو محصل ګل نبی د خپل یو ملګري کیسه کوي دوستانو، او وایي چې خارجي هیوادونو کې مو څوک پر پاچاهۍ نه کینوي.
زما ملګری خو په دولسم ټولګي کې چې و نو لاړه لندن ته ولاړه، بیا سکل وسره سره ناسي. نو بیا دا کیسه کوي و هغه کشته سي دوه بیا نفره کې مړه سول، زه له غیر جملې څخه دوه نفره پاتې و، یو همدای پاتې یو بل ملګری پاتې و. نو کیسه کې سړی ته بيخي زړه ورولي. نو دې کیسه خو موږ داسې درس اخیسته د سبد موږ هیڅ کله خارج ته ځړخ کنه کو، ځکه تر څو به خارج وي موږ خارج ته لاړ سم هه تم قدر نه لرو، دغه خدا خپل هوا د خطر خور لرو کې سخونه راته وي چیرته ځي او څه کوي. به افغانستان هلته ډیر کړه وسره مخ کېږي سړی پښتو کې مسله دی ډول غږ لري خرازي. نو اکثره ځوانان سي سکل ورته د خارج نو مرتبه اخلي، نو دوی ډیر خوشاله کیږي وایي خارج خو خارج د نوبران دی جوړي بیسکل هلته لاړ سي بیا زمينه د سنوي دوی په یو نه تدې خو ته بل شي. والله خپل خو هدا فکر نه کوم چې زه به خارج ته لاړ سم، اگر که څونه وطن کې سختي راسي زه کم ده ځوانان به ان شاء الله سي وطن ته په مخته ورکو. کچې ته موږ د ځوان طبقه سي محصلین یا سو یا ځکون کې د مکتب یستو خپل وطن فریک دونو نور څه بګلې.
دوستانو غرڅنه ساهو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصله ده، هغه خپل یو ملګری یادوي او وای چې موږ د خپل وطن قرضدار یو او چې قرض مو خلاص نه وي باید هیڅ چیرې لاړ نه شو.
اوس هغه فیران کاناډا کې دي، کله خو پښیمانه کېږي خپل وطن خو خوږ وي، خو بیا چې نظام ته ګوري حالات ته ګوري بیا وایي چې نه ښه مو کړل او خوشحاله دي. د زړه درد دا و چې کینځه وطن کوم زه به اوس یو ډاکټره وای، خو زه دلته یو د مکتب شاګرده یم. د زړه درد دغه و، زه شخصا یو مسله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضدار یم چې ته قرض ادا نه کوم نو څنګه به وطن پرېږدم. د وطن مرهون یم، هغه حق به ورته ادا کوم. یا دانا کما نو دی او بیسواد ځوان جلی هلک ته بچی هلی چې مونږه د مکتب پانتون مصارف ټول وطن په غاړه دی، خو باید حق ادا شي. خو چا دانا سی امانت دی، امانت کی خیانت خو د مسلمان په شان کنه. وطن
زما وطن دا چمن زما چمن زیره دستانو زما کور د خوشانو زما
چې ناروغ وي باید درملنه او عیادت وشي. وطن زموږ مور ده. همزولو دا خبره لیوال افغان کوي، او یو بل ځوان مجیب الرحمن هم وایي چې که کور ته غل او یا مرض راشي نو څوک کور نه ور پرېږدي بلکې مقابله ورسره کوي.
نه هیڅکله نه، وطن ولې پرېږدم؟ زموږ وطن د مور حیثیت لري، وطن مې مور ده. وطن لپاره باید سړی دلته ناروغ دی مثلا، وطن مې زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ باید دلته باید پاتې شو. د مور سداوي په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکړم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو که دموږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي، دغو په وړاندې مقابله او دغو د مابین وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنی دا کور هغو غلطه یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کوي. دومره کار هم چې کړی اوس دا غلطه پرېږدو یا یو مرض ته پرېږدو او ته وتښتو. زما نظر دا دی چې ځوانان او ټول خلک باید د دغو اوسني بد وضعیت په وړاندې مقابله وکړو، او د دوی څخه موږ په خپله ځان راباسو، نه د تښتې لار غوره کړو. تښته هېڅکله موږ د بابت نه نشي خلاصولی، پیدا د دوی هېواد لپاره د دوی خاورې د ساتلو او د دوی مرض کې دل لپاره نه دیدو لپاره چې موږ دلته پیدا و مرز چې پیدا شو موږ به ته تخته کوم مرز نیو دلته بوس مزه
زما ایمان نه پروانه خرم لتانا زما روح زما ځان پرماګرانا افغانستان.
په پای کې به ملګرو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون استاد امیر خان امیری خبرې واورو چې وایي هیڅ هیواد چاته نور وګړو نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد اوسیدونکو یو بل ته لاس سره ورکړی، همکاري سره کړی او خپلې ستونزې په خپله له منځه وړي دي. ښاغلی امیری زیاتوي
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند، به ویژه کشورهای جهان سوم.
د نړۍ اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول د درېیمې نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لاره یې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په زړه نه راځي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کېږي، که نهیلي شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څه ګیله؟ سمه ده چې نا امنی او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحرانه ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
مګر ما منتظر دیګا باشیم، یک خیال
است.
جاوید امیر خیل په همدې سندری نننه تاندې څنګهران غاړو د خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ پته دا facebook.com/tandesangi او زما پر دې برېښنالیک پته خپل نظرونه را سره شریکولای شئ shafaqn@rfrl.org تر بیا مو الله ملش
وطن است
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com